فرشتے جلال زئی برابر کھڑی دی.
افغان چارواکی وایي د نرګس په نوم د هغې پولیس د په اړه تحقیقات کوي چې نن یې د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د کورنیو چارو وزارت یو سلاحکار ویشتی دی. د افغانستان په شمال کې د وسلو ټولولو د پروګرام مسؤلین وایي د په سیمه کې غیر مسؤولې وسله والې ډلې تر طالبانو د امنیت لپاره ډېرې خطرناکې دي. د ایران دولتي خبري اژانسونه وایي چې د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاحکار تر څلور ورځنۍ درملنې وروسته بیرته زندان ته واستول شو. په مصر کې قاضیانو د اساسي قانون د طرحې د ټول پوښتنې په ترڅ کې د درغلیو پر ادعاو څېړنې پیل کړي دي. پوره خبر نه واوري. نن د افغانستان حکومت وویل چې په کابل کې د کابل په امنیه قومندانۍ کې د یوې ښځې پولیس لخوا د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا د کورنیو چارو وزارت پر یو سلاحکار د حملې مسله څېړي. نن سهار د کورنیو چارو وزارت یو امریکایي سلاحکار د کابل په امنیه قومندانۍ کې د جنډر او حقوقو د ریاست د پولیس لخوا ووژل سو. دغه پولیس نرګس نومیږي چې توفنچه ورسره وه او د امریکایي سلاحکار یې یو مرمۍ ویشتی دی. د امنیه قومندانۍ مرستیال داود امین د ازادي راډیو خبریالې ته وویل
دو هم ساتنمنه ده، البته سابق قدار پولیس ده، دیمونگ وظیفه با وزارت حقوق جندر کده ده دیو کار بخاطر البته قومندانه تا رغلی چه قومندانه که دیمونگ و داین کروپ ملکی مشاورینو ده دی خزی طرف البته وشتل شوه ده آقا وشتل شوه.
د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي نن سهار یو سیمه ایز پولیس د خوشتېپه ولسوالۍ په تراغلي سیمه کې خپل 15 همکاران ووژل. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالعزیز غیرت وایي چې دغه پولیس تر پیښې وروسته طالبانو ته تسلیم سوی دی. وسلوالو طالبانو هم دوی ته د دغه سیمه ایز پولیس د تسلیمېدو مسله منلې او تایید کړې ده. د افغانستان په شمال کې د وسلو ټولولو د پروګرام یا دایاګ مسؤلین وایي چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په سیمه کې د طالبانو په تناسب د امنیت لپاره زیات خطر پېښولی سي. په شمال کې د دایاګ د پروګرام مسؤول جنرال منان نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو شپږو کلونو کې دوی لږ تر لږه 160 غیر مسؤوله وسلوالې ډلې خلاصه کړې دي. د وویل چې دا ډلې له نورو مافیایي وسلوالو ډلو سره نږدې همکاري لري. د کرکټ بورډ مسؤلین یو مسؤول نور محمد مراد د دې بورډ د نوې اجرایوي مشر په توګه ټاکي. د کرکټ بورډ عمومي مشر شهزاده مسعود نن خبریالان ته وویل چې ښاغلی مراد د کرکټ په برخه کې د وړتیا پر اساس د دغه بورډ د اجرایوي مشر په توګه ټاکل سوی دی. ښاغلی مراد ژمنه کړې چې د افغانستان د کرکټ د لاسته راوړنو د لا پیاوړتیا لپاره به هڅې کوي. د پاکستان په قبایلي سیمه ورغزیو کې مسؤلین وایي چې د ډبرې سکرو یو کان نړیدلی او اته تنه کارګر مړه شوي دي. پېښه تېره شپه سوې ده. یو سیمه ایز مسؤول قسمت علي د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پرون شپې 12 بجې د داولي وطوي غټې الحسین مل ټول کمپنی یو مین دی که نه کویلې مین غورځېدلی دی که نه غټې د اووه کسان مړه شوي.
د ورغزیو په ډول سیمه کې پاکستاني طالبان فعالیت لري او د پاکستان د پوځ سره په جګړه کې ښکېلو. د ازادي راډیو خبریال وایي د پیښ پوښ په سیمه کې 15 کارګرانو چې وطن مړه سوي نور زخمیان دي خو سرسری زخمیان سوي دي. له نوې ډلې څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له هند سره د هوایي پوځي کمالاتو لپاره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه وکړل. پوتین نن دوه ستر قراردادونه کړي دي. د لومړي قرارداد له مخې به روسیا هند ته یو اویا جنگي هلیکوپټر ورکوي. د دوهم قرارداد پر اساس به روسیا هند ته د 240 سخوی الوتکو د پرزو جوړولو لپاره د اجازه یا لایسنس اسناد ورکوي چې هند وکولای سي د الوتکې تولید کړي. دواړو لورو د تجارت او ټکنالوژي په ارتباط هم قراردادونه کړي دي چې د هند دولتي بانک او په روسیه کې د مستقیمو پانګونو د ادارې ترمنځ د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د ګډو پروژو قرارداد هم پکې شاملېږي. په مصر کې قاضیانو نن د اساسي قانون د طرحې د ټول پوښتنې په ترڅ کې د درغلیو د ادعاو او شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا څېړنه په مصر کې د اساسي قانون د مسودې د تایید لپاره د ټول پوښتنې د وروستیو رسمي نتایجو تر اعلان مخکې کیږي او د وروستیو نتایجو اعلان شایي شاته واچوي. مخکې داسې ټاکل سوی و چې نن د ټول پوښتنې رسمي او وروستي نتایج اعلان سي. د ایران دولتي خبری اژانس رنا وایي چې د جمهور رئیس مطبوعاتي سلاکار علي اکبر جوان فکر تر څلور ورځنی درملنې وروسته بیرته زندان ته ستون شو. له زندان څخه د درملنې لپاره د څلور ورځنی رخصت اجازه مسؤولو قاضیانو ورکړې وه. د ایران خبری اژانس نن وویل چې علي اکبر جوان فکر بیرته د ایوین زندان ته ستون شوی دی تر څو د اسلامي اصولو مخالفو او ستر مذهبي مشر ته د سپکاوي د اسنادو د خپرولو په جرم د بند موده تیره کړې. د ایران یوې محکمې تیر کال د جمهور رئیس د مطبوعاتي چارو سلاکار د دریو کلونو لپاره د ژورنالیستیکي هڅو څخه هم منع کړ. او د هند صدر اعظم نن په دې هېواد کې له تجدد څخه د ډکو مظاهرو وروسته پر خپلو خلکو د کراري غږ وکړ. د روانې میاشتې په شپاړسمه په نوې ډیلي کې پر یوې 23 کلنې نجلۍ د څو تنو لخوا جنسي تیری وشو. د هند خلک له هغه راهیسې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کوي او د تېري کوونکو د اعدام غوښتنه کوي.
ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه درته وړاندې کوو. د ملي پولیسو یوې ساتنمنې نن یو امریکایي سلاکار د کابل د امنیت په قومندانۍ کې په ډزو وواژه. څنګه په افغانستان کې اداري فساد له منځه تللی شي په دې اړه د بحث لپاره نن په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی و. د کورنیو چارو وزارت وایي غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د ولایتو د امنیت لپاره کوم مهم ګواښ نه جوړوي او په هلمند کې چارواکي وایي چې د ایران سرحدي پولیس له افغانستان سره پر ګډه پوله سرحدي نخې یا پیلرونه له منځه وړي.
دغه پیلرونه شناسایی سي چې دا پیلرونه موقعیتونه یې تثبیت سي سیاسي خلکو یا د وزارت خارجه دخوا باید دا اجرات هغوی ترسره کړي.
پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو چې کدی خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. واپې اورئ نن د کابل په امنیت قومندانۍ کې لغړمې مخ کې یو افغان پولیس میرمنې یو امریکایي ملکی سلاکار په ډزو وواژه. افغان چارواکي وایي لدې پیښې وروسته پولیسو دا میرمن ونیوله او اوس پوښتنې ګرویګنې ترې روانې دي. که څه هم تر اوسه د دې حملې اصلي انګیزه نه ده روښانه شوې خو کتونکي سپارښتنه کوي چې د پیښې ټول اړخونه باید روښانه شي. له کابله د حمیدې هارون عثمان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کابل پولیس وایي چې له هغې پولیسې نه یې تحقیقات پیل کړي چې د دوشنبې په ورځ د کابل په امنیت قومندانۍ کې یو امریکایي سلاکار وواژه. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه ښځینه پولیسه نرګس نومیده چې د جنرال د حقوقو په څانګه کې کار کاوه. د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال محمد داوود امین ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت یوه تحقیقاتي ډله هم د څېړنو لپاره ورغلې ده.
فعلاً خو موږ سره دلته خپلې تحقیقات پرې روان دي. د خپلې قومندانۍ او ټیمي بررسي د وزارت هم راغلې ده. دوی قانوناً جرم همدلته صورت نیولی دی، همدلته به یې خپله بررسي کېږي. دا به د موږ د مشرانو خبرې وي. زه به فکر نه کوم چې د ما نظر وي او وروسته نظر دی چې څه قوانین دي مطابق د قوانینو اجرات کېږي.
د کورنیو چارو وزارت ځینو سرچینو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو یوه تحقیقاتي ډله هم امنیت قومندانۍ ته رسېدلې څو له دې میرمنې پوښتنې ګرویګنې وکړي. په دا ډول حملو کې تر ډېره بهرني ځواکونه هڅه کوي چې خپله تحقیقات وکړي او د کېدونکو حملو لاملونه څرګند کړي. که امریکایي ځواکونه د دې میرمنې د ورسپارلو غوښتنه وکړي نو په دې صورت کې به د کابل پولیسو غبرګون څه وي؟ جنرال داوود امین وویل چې په دې برخه کې به له قانون سره سم چلند وکړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي او د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالهادي خالد په دې باور دی چې باید هغه سیاسي او رواني عوامل په ګوته شي چې د هغې لپاره دغې میرمنې دا ګواښ منلی دی.
دردونکو کې پېښه ده. یو افغان مېرمن چې حاضر ده خپل هیواد ته خدمت وکړي بلاخره فکر یې بدلون مومي او وسله پر خپل متحدینو استعمالوي. دا یو خطر دی او باید جدي وڅېړل سي. د دې ښځې رواني مسایل هم باید مطالعه سي چې دا مېرمن پر رواني ناروغي اخته نه وي. په هر صورت که چیرې پر رواني ستونزه هم اخته وي نو ولې بهرنۍ او بې سلاکار په نشه کېږي او بل څوک نه وشتل کېږي؟ دا هغه څه دي چې مسأله سیاسي کوي او جواب یې موږ باید له افغانانو سره د بهرنیانو په چلن کلتوري مسایلو تربګنۍ او د مخالفینو نفوذ ټول باید مطالعه سي. حتما باید یو له دې مسایلو یا د دې فکتورو مجموعه په دې مسله کې داخله وي.
د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د دوی په بهرنیو همکارانو حملو په وروستیو کلونو کې زور اخیستی دی. دې مسلې نه یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه پراخې اندېښنې زیږولي، بلکې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د باور فضا هم زیانمنه کړې ده.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت د هیواد د ولایتونو د امنیت لپاره کوم لوی ګواښ نه دی. د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې ویلي چې په تیر یو کال کې د هیواد په شمال کې اکثره دارنګ ډلې بې وسلې شوې دي، خو په شمال کې د ډایا گیا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤلین وایي چې د مهال د شمال امنیت د طالبانو په پرتله د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا له زیات ګواښ سره مخامخ دی. لکابل د احمد زبیر اجمن پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه افغان چارواکي زیدونه قیزی څرګندونه کوي. د کورونو چارو وزارت د اندېښنې ردوي چې ګینې د رنګډلې به له 2014 کال نه وروسته د افغان دولت په وړاندې په یو ستر ګواښ بدل شي. د دې وزارت وایند صدیق صدیقی په ځینو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت منی خو وي د پولیسو له جدي چلند سره به مخ شي.
متاسفانه نوزم دلته پلستا خو هغوی نسی کولی چې ولایت تهدید سي. شمال کې موږ یو کال مخکې ډېر مشکلات درلود، ګروپونه بخي زیات ول، نو اوس ډېرې خلصاله شوي دي. نو دغه لړۍ د عمل دي، موږ خواستم دا دی چې هغوی دي د حکومت په زور او قدرت باندې پوسي او خپل هغه حماقت پریږدي او خپل سلاح باید تسلیم وکړي، او که تسلیم نه کړي بیا به د حکومت او د پولیسو او د نورو امنیتي ځواکونو د ډېر جدي برخورد سره مخامخ سي.
خو په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه د ډایاګ یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو د پروګرام مسؤلین د دې پر خلاف فکر کوي. په شمال کې د ډایاګ مسؤل جنرال عبدالمنان وایي کله چې شاوخوا شپه کاله مخکې په شمالي ولایتونو کې دغه پروګرام پیلید، نو هغه مهال په دې ولایتونو کې د 500 غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت اټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 150 د رنګډلې بې وسلې شوي او یو شمېر خپل لمنځ تللي. دا چې اوس به په شمال کې څومره ډلې موجوده وي ښاغلي منانې په اړه دقیق ارقام ورنکړل او وی منله دومره دي چې د طالبانو په پرتله تر ډیر خطر احساس کیږي.
د شمال د امنیت په اړه د طالبانو په پرتله غیر مسؤولې ډلې ډېرې خطرناکې دي. دوی د هیواد په ټولو ناامنیو او ټولو بربادیو کې برخه لري. که یې مقایسه کړو نو موږ د هیواد په شمال کې دومره طالبان نه لرو څومره چې غیر مسؤولې ډلې موجود دي او له وسلو ګټه اخلي.
جنرال منان وویل په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د وسلو او مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي. نوموړي وویل اکثره دارنګ ډلې د بیلابیل ولایتونو په ناامنو سیمو کې فعال دي او د ښوونځیو کلینیکونو او د بیارغونې په پروژو په حملو کې هم لاس لري. خو دا چې د بې وسلې کولو د څو کلونو له هلو ځلو سره سره ولې بیا هم دغه ډلې فعال دي، جنرال منانې علت تخنیکي ستونزې وبللې او په عین حال کې یې ومنله چې دغه بهیر ورو پر مخ تللی دی.
د هیواد په شمال کې د خپل سرو وسلوالو ډلو له لاسه د بې امنیتۍ په اړه د ډایاګ د چارواکو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې په شمال کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې د ځینو حکومتي کړیو له ملاتړ څخه برخمنې دي، ځکه په همدې دلیل یې له منځه وړل ستونزمن شوي دي. په ولسی جرګه کې د کندز ولایت استازی کمال سپی وایي کندز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې خپل سرې وسلوالې ډلې پکې ناامنیو او جنایتونو ته لمن وهي. د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر جمن چې دا موضوع یې تعقیب کړي له خاغلی ساپی سره پر همدې موضوع مرکه کړي.
په ولسی جرګی کې د کندوز ولایت استاذ کمال صافی په شمال زون کې د ډایاګ پروګرام مسولین وایي چې په دې ولایتونو کې په اوس وخت کې له طالبانو نه زیات غیر مسؤوله وسلواله ډلې امنیت ته ډیر خطر ده. تاسو له نظر د موضوع څنګه دا تاسو سره موافق یاست؟
شل په شل کې موافق یم، د دې نظر سره په ډیر خوشاله یم چې شکر الحمدلله اخر کم از کم د ډایاګ کوم دې خبره ته پام شو او د دې مخکې ما په تیار کې د خلاف سوزل چې غواړم چې دا یو سالم حقیقت دی چې په دې وخت کې په شمال کې د غیر مسؤول وسلواله ډلې چې دي دا د تروریستانو نه او د نورو هغه طرفونو د هغه چې زمونږ استاذ په وطن کې د تروریزم د ولې لپاره جنګ ته ادامه ورکړ، د هغې نه زیاتې خطرناکې ثابتې شوې دي، ځکه دوی محلي دي او دوی بیا د تنظیمي ژبني سمتي
تاسو
په سیمو کې یا په عمومي صورت په شمال کې دغه ډلې تر ډیره په چا پورې تړلې دي؟
دغه ډلې په هغه خلکو پورې تړلې دي چې دوی د انقلاب په طول کې په مختلفو نظامونو کې په مختلفو نومونو باندې پاتې شوي دي، او اوس هم د دې نظام برخه هم ده. په اجتماعي چوکاټ تر دې ځای بزوبم شوی دی، په وژنو، غلاو، اختطافونو، قاچاق او د ځمکو په غصب کې، او په نظام کې د امتیاز د اخیستو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې دوی دغه ډلې وساتي، او دوی هر وخت مسلح وي، او دوی اصل کې په دې نظام باندې په خپله چې څومره د نظام برخه هم ده، خو بیا هم په نظام باندې هېڅ اعتماد او اعتبار نه لري.
تاسو په خپل ولایت کې خپل له داسې ډلو سره د داسې ډلو لخوا له ګواښ سره یا هم ستاسو مؤکلین یا خلک سره مخ دي، او کنه که خپل ولایت فرض کړئ قندوز ولایت یا هم خپل منطقه مشخصا که تاسو معلومات ورکړئ چې آیا داسې کومې ډلې پکې موجودې دي او څه خطرات خلکو ته مواجه کړي دي؟
د دغه نوع ډلو مرکزي هسته چې دا په قندوز کې وجود لري، ځکه قندوز په ستراتیژیکي لحاظ باندې ډېر مهم او د ارزښت وړ دغه دی د ولایت دی، او ځکه چې مرکزیت یې په قندوز کې دی، زموږ ټول اقوام په قندوز کې، ټول میشته شریف او نجیب اقوام د دغه ستونزې سره لاس په ګریوان دي، او دا ډلې د طالبانو په پرچله باندې زموږ ولسونو ته لوی ګواښ او عذاب ګرځېدلی دی.
نو محلي سیمه ییز صفای صاحب، سیمه ییز ادارې یا هم ملي اردو یا پولیس یا له مرکز څخه تر اوسه پورې ولې د رسیدګي نه کیږي چې تاسو وایي قندوز هسته دی یا هلته هغه مرکزیت دی، ولې د له منځه وړلو لپاره تر اوسه اقدامات نه دي سوي ستاسو له نظره؟
ما تاسو مخکې خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ته د دې نظام د لوړ پوړو چارواکو حمایه حاصله ده، او په دغه وجه باندې دوی ته څوک څه نه شي ویلی، ځکه دوی په عین وخت کې د نظام برخه هم ده، او په عین وخت کې دوی دغه شانته حلقین دغه کړي دي سنبال کړي دي.
په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت استازی کمال سپای وچې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د شمال په بې امنیتیو کې د خپل سر وسلوالو ډلو پر موضوع خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو سره.
له اداري فساد سره د ګټورې مبارزې د لارو چارو د موندلو په اړه د بحث لپاره په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ شوی. په دې سیمینار کې تر ډیره دولتي چارواکو، د ولسي جرګې غړو او د کابل پوهنتون استادانو برخه درلوده چې موجوده اداري فساد یې د اندېښنې وړ وباله. دوی وویل د فساد د مخنیوي لپاره د حکومت اوسنۍ تګلاره کمزورې ده، او باید له فساد سره د مبارزې هڅې ګړندۍ شي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال اسدالله لودین پر راپور کې.
د سیمینار د ګډونوالو اساسي اندېښنه دا وه چې خپل حکومت د اداري فساد سرچینه ده، نو ځکه یې د فساد د مخنیوي په هدف روانې هلې ځلې هم نتیجه نه ورکوي. د ولسي جرګې غړې حمیرا ایوبی د حکومت ریګونه قواوې په فساد کې ښکېلې وبللې، او سپارښتنې وکړه چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د ادارو په تشکیل کې بدلون راشي. میرمن ایوبی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي په هدف یو جوړ شوي سیمینار کې د کابل بانک بحران ته په اشاره وویل د فساد اصلي عاملین خپل افغان چارواکي دی، نه بهرانیان.
فساد مرای حل داره اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان تصمیم
که د افغانستان ولسمشر واقعا تصمیم ونیسی نو فساد ده حل لاره لری. ولسمشر دی یواز په هر ولایت که خ والی، خ قماندان، خ څارنوال، خ د امنیت رئیس او خ قاضی وټاکی، نو فساد ورکیگی. کله چې د افغانستان اداره پاکش وینو پوشی چې ټول افغانستان پاکیگی، خو په تاسف سره چې دا روحیه نه ده موجوده. تاسو وګورئ چې والیان او رئیسان څه ډول ټاکل کیږي او څوکۍ څنګه اخیستل او پلورل کیږي.
خو افغان ولسمشر حامد کرزی چې د تیر شنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت خبرې کولې، په افغانستان کې د فساد اصلي عاملین بهرنیان وبلل. ولسمشر کرزی د شفافیت د نړیوال ادارې هغه راپور هم رد کړ چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په سر کې راوستلی، خو د سیمینار ګډونوالو د دې راپور خپرېدل د افغانستان لپاره د شرم خبره وبلله. دوی وویل چې فساد په افغانستان کې یوازې د حاکم سیستم لخوا کیږي، خو رانګه بیا د ټول هیواد او ملت پکې بدیږي. دغه سیمینار د کابل پوهنتون د تحقیقاتي مرکز او سایپ موسسې لخوا جوړ شوی و چې ګډونوالو یې د فساد په ګټورو لارو چارو خبرې وکړې. په فساد کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکول، په ټولو خلکو د قانون پلي کول، د مدني ټولنو او رسنیو لخوا پر حکومت فشار راوړل، او د مافیات د سیستم له منځه وړل هغه عمده سپارښتنې وې چې د سیمینار ګډونوالو مطرح کړې.
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري. په هلمند کې د شپږمې سرحدي لوا چارواکي وایي د ایران سرحدي پولیسو پر سرحد پرتې نښې له منځه وړي دي او هڅه کوي چې د افغانستان د خاورې ځینې سیمې لاندې کړي. د لوا مشر وایي کله کله له همدې کبله د دوی او د ایراني پولیسو ترمنځ د ډزو تبادله هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واوري.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو د شپږم سرحدي لوا کمانډان سمونوال سید محمود محمود وای د ایراني سرحدي پولیسو لورې د هلمند او نیمروز ولایتونو سره پر ګډه پوله پرتی سرحدي نشي لري سوي دی او ایراني سرحدي پولیس اکثره وخت هڅه کوي د افغانستان د خاورې یو شمیر سیمې لاندې کړي. هغه وویل د افغانستان په خاوره کې د سرحدي نشو په نوم جوړ سوي پیلرونه موجود دي خو د ایراني عسکرو لورې د غبل لورې نشي لري سوي دي.
دا زموږ پیلرونه ټول چې زموږ په خاوره کې دي دا ټول موجود دي. تنها شاید طبیعي حوادثو په اساس باندې بارانو دي شانو لږ دغه کړي زیانمن کړي مګر خپل پیلر موجود دي. 53 و 54 دغه ځکه د منازي دي. اکثر اوقات د دوی کسان په دې ساحه کې را داخلیږي چې زموږ دخوا ممانعت کیږي. سیاسي خلکو یا د وزارت خارجه دخوا باید دا اجرات هغوی ترسره کړي. دغه پیلرونه شناسایی سي چې دا پیلرونه موقعیتونه یې تثبیت سي.
د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان وویل د هلمند او نیمروز ولایتونو د سرحدي کرښو د ساتلو وس لري خو په سرحدي سیمو کې د پولیسو لپاره د تاسیساتو د نشتوالي تر څنګ د څښلو لپاره د اوبو د نشتوالي له امله پر سرحدي سیمو نسبت کېدلی. په خاطر چې سرحدي پولیس په سرحدي سیمو کې ټاکل سوی پولی و پیژنې او د عملیات پر مهال د ځان موقعیت هم پیدا کړي په یو څو ورځني ورکشاپ کې برخه اخلي. په دې ورکشاپ کې سرحدي پولیس ته د جی پی ایس او نقشې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول کیږي.
زما نوم علي جان د دویم کنده قومندان. په خریطه باندې کار ډیر ضروري دی او خصوصا جی پی ایس. جی پی ایس هغه شی دی چې فعلاً لپاره پخواز موږ په پوز کې نه وو مګر فعلاً لپاره موږ په پوز کې دا شته دی او ضرورت لري ورته چې ډیر اساس دی او هغه کې ډیر مختلف شیان دي چې ایران لکه کمپیوټر هغه هم داسې یو سیستم دی او هغه ضروري شیان دي چې موږ یاد کوو. اوس په دې باندې لګي کار کوو. ډیر څه یاد کړل لکه واري د یو خپل موقعیت پیدا کېدل او یا مثلا د دشمن د موقعیت پیدا کول په دې وزانه.
د شپږم سرحدي ځون مسولین وای په نیمروز او هلمند ولایتونو کې 2000 تنه سرحدي پولیس لري چې د ایران په شمول د پاکستان سره د افغانستان 601 کیلومتر ګډه پوله ساتلای شي.
خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمشنری وایي د تیر کال په پرتله د افغان کډوالو د راستنیدو کچه دوه برابر شوې ده. په شمال کې د دې سازمان ویان وایي د کډوالو د راتک عوامل په دې ولایتو کې نسبی امنیت دی ځکه د ایران او پاکستان نه خلک د ولایتو ته راستنیږي. د ازادي راډیو خبریال لطیف صحک.
په شمال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو او راستنیدونکو چارو کمشنری ویان فهیم همدرد وایي په 2012 کال کې په ټولیز ډول په دې 9 ولایاتو کې 4015 کورنۍ هغه افغانان چې ایران او پاکستان کې ژوند کوو بیرته راستانه سوي دي چې 2149 تنه افغانان پکې شامل دي او دا ښیي چې تیر کال په پرتله سره د راستنیدونکو کچه دوه برابره شوې ده.
البته در تای سال 2012 میلادی تا ختم نوامبر
امسال البته دو 2012 میلادی کال د نوامبر میاشت تر پایه 4015 کورنۍ چې په پولیس ډول 2149 تنه پکې شامل دي د پاکستان او ایران هیوادونو نه راستانه سوي دي چې کچه دو 2011 کال په پرتله سره دو برابره ده. همدرد وایي دا کډوال په خپله خوښه د ګاونډي هیوادونو نه راستانه سوي دي. همدرد وایي هغوی په شمال کې په هغو ولایاتو کې ځای پر ځای سوي دي چې امنیت د نورو ولایاتو په پرتله سره ډاډمن ده او ځینې هم توانیدلی دي چې ځانته د کار زمینه برابره کړي. په همدې حال کې کومې کورنۍ چې شمال ته راستنه سوي دي وایي هغوی په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
ما که چند روز شده از ایران آمده مونجا کار
مونږ څو ورځې مخکې ایران نه راغلو. هلته بیکاري وه او د پیسو ارزښت یې کم سوی و. مونږ دلته راغلي یو ډېر فقیر یو نادار یو او باید مونږ سره مرسته
ترسرسو.
له بلې خوا د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د ادارې رئیس هم د غوی ستونزې منی د دې ادارې رئیس عبدالصبور قادری وایي زه ټولو هغه مرسته کوونکو ټولنو او ملي سوداګرو نه غواړم تر څو دې راستنیدونکو کسانو سره مرسته ترسره کړي د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د اسرائیل مخې اوسمهال هم 3 میلیونه افغانان په بهر کې ژوند کوي چې ډیری یې په پاکستان کې میشتي اما په تیرو څو کلونو کې 4.5 میلیونه تنه افغانان راستنه سوي دي چې 1 میلیون تنه یې په شمال کې میشتي
په کورنۍ موضوعاتو کې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د افغانستان د ستاندرد اداره وایي په هیواد کې اکثره لګښتي مواد غیر معیاري دي. د دې ادارې چارواکو نن د تولیدونکو او وارداتي موادو ته د ستاندرد جوړولو په غونډه کې وویل هڅې پیل کړي چې د ستونزې د حل لپاره علمي پروګرامونه جوړ کړي څو دا مواد د خلکو د مسؤلیت ضمانت وکړی شي.
په افغانستان کې د ستاندرد ملي اداره وایي چې په هیواد کې د خلکو د روغتي ستونزو عمده عامل په بازارونو کې د غیر معیاري خوراکي موادو موجودیت ده. د دې ادارې مسؤلین وایي د هیواد ته هر ډول مواد واردېږي، کیفیت یې په بشپړ توګه نه څارل کیږي او د خلکو د اندېښنو سبب ګرځي. د دې ادارې رئیس پوپلزی پوپل د دوشنبې په ورځ په کابل کې د تولیدونکو او وارداتي موادو لپاره د ستاندرد جوړولو په یوې مسلکي مشورتي غونډه کې وویل تدابیر نیولې سو د موادو د کیفیت کنټرولولو ته ځانګړي اصول رامنځته کړي.
ما امید او توقع دادم چې وزارت محترم سیاتامه په دې حق له نور هم ډیر زیاتره توجه وکړي چې هغه غذایی مواد چې بې کیفیت دي او یا هغه دوايي مواد چې بې کیفیت دي مطابق د ستاندرد دي هغه کسانو سره چې سرغړونه کوي هغه سره جدي برخورد وشي. موږ مشترکان کار کوو ستاندردونه د دوی په کومه همکاري موږ ته دینو او تصویب او د تطبیقي ساحه او تطبیقي چاندې دوی په اړه
په دې مشورتي غونډه کې د ګڼ شمیر مربوطو ادارو استازي ګډون کړی وو. وسمهال افغانستان ته اکثره خوراکي او د ضرورت وړ نور مواد له بهر څخه وارديږي. راپورونه وایي تیر کال افغان سوداګرو له پاکستان څخه د سباند 6 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي مواد وارد کړي دي. همدارنګه چین او ایران هغه هیوادونه دي چې تولیدات یې تر ډېره ځای افغانستان ته وارديږي. د کابل ښار اوسیدونکي په بازارونو کې د دې موادو کیفیت اندېښمن کړي او د معیار په نه کنټرولولو یې انتقاد کوي.
فلحال زما مامور چې د نه جوړې ده هیڅ فایده علاج
دا خو څه بیکاره وشه ده څه ده وشه ځکه چې د پختیا وروسته د اډوکي ګرسره تورې ده څه فکر کوم چې هلته به اکسپایر دوی بیا تراسي.
کابل ښاریان دا هم وایي چې حکومت باید د دې موادو لویو واردونکو ته جدي سپارښتنې وکړي سو د بی کیفیت موادو لواردولو ډډه وکړي.
خبری مجله اوري.
د نصر د لانجمن اساسي قانون په اړه د ترسره شوی ټول پښتنه د نتایجو له اعلان مخکې مصري قاضیان نن هغه شکایتونه څیړي چې د ټول پښتنه په بهیر کې د بې نظمۍ په اړه دوی تر رسیدلې دي. اجمل اند او په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور لنډیز.
د مصر د نوي اساسي قانون د مسودې چې د ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ اسلام پالو په بیړه تدوین کړي او ټول پښتنه ته وړاندې کړي مخالفان په ټول پښتنه کې د شوو سرغړاویو پاړه د هر اړخیزو تحقیقاتو غوښتنه کوي. د هغه سروې له پلوه چې د مصر اخوان المسلمین ترسره کړي د کومې ډلې ملاتړ چې محمد مرسي واک ته ورسوه د مصر د نفوسو درېمې برخې په ټول پښتنه کې ګډون کړی دی او په سلو کې 46 کسانو د اساسي قانون مسودې ته د هو رایه ورکړې ده. د مخالفان لخوا هم یو تر سره شوې شمیرنه هم دا نتیجه په ډاګه کوي. خو دوی وایي چې د ټول پښتنې په دواړو پړاوونو کې پراخې درغلې او سرغړاوې شوې دي. د مصر نوی اساسي قانون غواړي چې د حسنی مبارک له دورې سره چې 2 کاله مخکې له واکه لري شو د فاصلې وکرخه وباسي او په مصر کې د یو باثباته او د ملکي مشرتابه لاندې پر ډیموکراسۍ ولاړ حکومت بنسټ کېږدي. خو د نجات ملي په نوم جبهه چې د محمد مرسي سیاسي مخالفان دي وایي نوی اساسي قانون د لیبرال او اسلام پالو ترمنځ چې په ګډه د حسنی مبارک رژیم نسکور کړ شته مخالفتونه نور هم زیاتوي او هغه ګډوډۍ وګدوي چې د مصر ټولنه او اقتصاد ورسره مخ دي. که چیرې د مصر خلک نوی اساسي قانون ته د هو رایه ورکړي تر 2 راتلونکو میاشتو به په دې هیواد کې پارلماني انتخابات ترسره شي او د دې هیواد د اسلام پالو او لیبرالو ترمنځ به د سیالۍ او مبارزې یو نوی پړاو پیل شي. د چیرونو د کمیټې یو غړي قاضي محمود ابو شاشا ویلي دي د کمیټې دا مهال د ټول پښتنې د دواړو پړاوونو او د هیواد څخه د بهر میشتو مصریانو د رایو نتایج راټول کړي او په دې اړه په ور رسیدلو شکایتونو خبر کړي. د نوموړي په وینا تر اوسه پورې په رسمي توګه د ټول پښتنې د نتایجو د اعلان وخت نه دی ټاکل شوی. د امیر حمزوي په نوم د مصر یو لیبرال سیاستوال وایي د مصر نوی اساسي قانون به مشروع قانون نه وي او دوی به یې پر ضد سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکړي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو لمړنۍ ماښامنۍ خبرې مجله مو واورېده. په بل نیم ساعت خبرې مجله کې چې ورستۍ ده له ملیحې احراری سره ووسئ.
تشکر آقای تکل، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در پروگرامی که با ما هستید. گزارش های افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که یک مشاور آمریکایی امروز در قماندانی امنیه کابل به وسیله یک پلیس زن کشته شد. تحولات دیگر را هم داریم، اما نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم جاوید نعیمی پیشکش میکند.
مقامات افغان میگویند که درباره کشته شدن یک آمریکایی توسط یک زن در کابل تحقیق میکنند. 158 گروه مصالح غیر مسئول توسط برنامه دایاک در شمال افغانستان خلل سلا شدند و در نتیجه فروریختن سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب پاکستان حداقل 7 کارگر این معدن کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مقامات افغان میگویند که درباره کشته شدن یک آمریکایی توسط یک زن در کابل تحقیق میکنند. به گفته مقامات، یک پلیس زن صبح امروز در قماندانی امنیه ولایت کابل این مشاور آمریکایی را به قتل رساند. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی نرگس، کارمند ریاست جندر و حقوق این اداره صورت گرفته است.
دوهم ساتنمن
است. این خانم دوم ساتنمن است که در ریاست جندر و حقوق وزارت داخل وظیفه دارد و به خاطر یک کار به قماندانی آمده بود. در اینجا یک مشاور ملکی ما به نام داینکروب در بیرون محوطه قماندانی از این خانم کشته شده است.
ناتو هم کشته شدن این مشاور آمریکایی را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. مسئولان برنامه دایاک در شمال افغانستان میگویند که از آغاز این برنامه تا حالا 158 گروه مصالحه غیر مسئول را خلأ اصلاح کردند. عبدالمنان، مسئول این برنامه در مناطق شمال، بر رادیو آزادی گفت که هنوز هم در مناطق ناامن کشور گروه های مصالحه غیر مسئول وجود دارند.
در نقاط ناهم گروه های مصالحه غیر مسئول فعالیت دارند. اونا در توانی با گروه های قاچاق مواد مخدر، قاچاق برای سلاح همکار هستند. هنوز با گروه های مصالحه غیر مسئول هست، اما ردش نمی کنیم.
به گفته مسئولان برنامه دایاک، از سال 1385 شمسی تا حالا 500 گروه مصالحه غیر مسئول از سوی این اداره شناسایی شده است. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان یک عملیات در ولایت بدخشان و ننگرهار 10 تن مواد مخدر را از بین بردند. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این عملیات 6 فابریکه و 5 لابراتوار مواد مخدر را نیز از بین بردند.
در عملیات موفقانه‌ای که مواد شمالی افغانستان داشتیم، روی باندهای مسلح در مرزهای شمالی ولایت بدخشان یک عملیات بزرگ نابودسازی فابریکه‌های بزرگ تولید و پروسسی مواد مخدر ولسوالی اچینی ولایت ننگرهار کرزات اجرا شده.
گزارش ها می رسانند که برخی از مقامات حکومتی در کار قاچاق مواد مخدر دخیلند، مسئله ای که مقامات وزارت امور داخله آن را رد نمی کنند. این هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه فروریختن سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب پاکستان حداقل 7 کارگر این معدن جان دادند. مقامات محلی در منطقه قبایلی اورگزای امروز گفتند بخش از این معدن در منطقه دول فروریخته است. قسمت علی، یک مقام اداره محلی در منطقه امروز بر رادیو مشال گفت اجساد این افراد به دست آمده و به مناطقشان منتقل خواهد شد. این رویداد ساعت 12:30 دیشب در منطقه دول که در آن یک معدن موقعیت دارد صورت گرفت. بخش از سقف فرو ریخته و در نتیجه 7 تن جان دادند. در این منطقه شورشیان طالبان فعالیت دارند و مشغول جنگ با نیروهای حکومتی پاکستان هستند. روسیه قرارداد فروش تیاره‌های نظامی را با هند امضا کرده است. گزارش از دیلی نو می‌رسانند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دیدارش با مقامات هندی به امضای قرارداد 3 میلیارد دلاری برای فروش این تیاره‌ها دست یافته است. بر اساس گزارش‌ها، دو قرارداد امروز در جریان سفر پوتین امضا شد که یکی فروش 71 هلیکوپتر توپدار و دومی دادن جواز برای ساختن پرزه‌های 42 تیاره سوخوی از نوع جت هست. پوتین گفته که گفتگوهای امروز با منموهن سینگ صدراعظم به نفع مردم هر دو کشور بوده و به تقویت روابط یک نیروی تازه میدهد. صدراعظم هند هم گفت که باور دارد روابط روسیه و هند به سوی گسترده شدن روان است. رهبران هر دو کشور مجموعه از قراردادها را در بخش‌های تجارت، انرژی و تکنولوژی نیز امضا کردند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده که مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور این کشور پس از 4 روز تداوی به زندان بازگردانده شده است. برای این معالجه وی مقامات وزارت عدلیه ایران اجازه داده بودند. گزارش ایرنا میگوید که علی اکبر جوان فکر دوباره به زندان ایونت ایران بازگشته و حبسش را به اتهام چاپ مواد علیه معیارهای اسلامی و همچنان اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران سپری میکند. گفته میشود که این حکم محکمه به نبرد سیاسی محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای ارتباط دارد. یک محکمه در سال 2011 میلادی جوان فکر را به خاطر اتهامات وارد شده زندانی ساخت و همچنان او را برای 3 سال از فعالیت های خبرنگاری باز داشت. و قاضی های مصر میگویند که در خصوص شکایت ها مبنی بر بی‌نظمی ها در جریان همه‌پرسی تحقیق میکنند. به گفته مقامات این تحقیق پیش از اعلان نتایج نهایی همه‌پرسی که انتظار میرود قانون اساسی جنجال برانگیز نو را تایید کند صورت خواهد گرفت. انتظار میرفت این نتیجه امروز اعلان شود، اما تحقیق قضات شاید این روند را به تعویق بیندازد. این قانون از سوی بسیاری از اسلامگرایان مصر پذیرفته شده و به زودی به خاطر تایید در همه‌پرسی از سوی رئیس جمهور مصر محمد مرسی گذاشته شد. مخالفین میگویند که این قانون خیلی زیاد اسلامی است. آنها میخوان تا تحقیق مکمل درباره بی‌نظمی ها در نتیجه دو دوره رایدهی همه‌پرسی صورت گیرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی. 6:36 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و از این رویدادها گزارش داریم. یک مشاور آمریکایی در قماندانی امنیه کابل امروز به وسیله یک پلیس زن کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید گروه‌های مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت در افغانستان را ندارند. یک مقام بلند رتبه افغان میگوید پاکستان واقعاً می‌خواهد از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند. و مجسمه‌ها و معابد بودایی در بامیان به خاطر استخراج معدن مس عینک تخریب می‌گردند.
طرح امروزی که مورد تصویب شورا قرار گرفت، کارکنان دیپلماتیک و همسرانشان باید یگانه تابعیت افغانستان را داشته باشند.
گزارش هم در رابطه با طرح قانون کارمندان کنسولی و دیپلماتان با تعدیلات جدید از جانب حامد کرزی در ولسی جرگه خواهید شنید. تعاملات دیگر را هم دنبال میکنیم. بابا باشید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:38 دقیقه. یک پلیس زن صبح امروز در موطئ قماندانی امنیه کابل یک مشاور آمریکایی را به قتل رسانید. مسئولان این اداره میگویند این زن نرگس نام دارد و با سلاح دستاشته خود اقدام به چنین کار کرده است. قماندانی امنیه کابل میگوید این زن در ریاست جندر و تحقیق این اداره کار میکرد. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
با گفته این مسئولان قماندانی امنیه کابل، خانمی که مشاور آمریکایی را هدف قرار داده است دستگیر شده و اکنون تحقیقات از وی جریان دارد. جنرال داوود امین، معاون قماندانی امنیه، بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از این خانم به اساس قوانین افغانستان تحقیق می شود. اما آقای داوود در مورد اینکه آیا این خانم را به نیروهای آمریکایی جهت تحقیقات بیشتر تسلیم میکنند یا خیر، جواب مشخص ارائه نکرد.
موضوعی که صورت گرفته تحقیقات در مورد جریان داره و تحقیقات خود قماندانی زمی کابل میکنه، در اصل تحقیقات از پیشان جریان دارن، اما در مورد سپردن یا نسپردن از این قانون ایجاب میکنه اجاز خواهد شد.
صبح روز دوشنبه یک پلیس زن به نام نرگس یک مشاور آمریکایی را در محوطه قماندانی امنیه کابل با ضرب گلوله از پا در آورد. مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند که این تبعه آمریکایی مربوط کمپانی داین کور بود و به عنوان مشاور با آنان کار میکرد. به اساس گزارش ها این پلیس زن از جمله چند خانمی بود که جهت فرا گرفتن آموزش های نظامی چند قبل به خارج از کشور نیز فرستاده شده بود. هرچند در گذشته نیروهای امنیتی افغان بارها متعهدین بین المللیشان را مورد هدف قرار دادند، اما این نخستین باری است که یک زن پلیس دست به چنین کار میزند. در همین حال برخی از کارشناسان افغان این موضوع را برخواسته از اهداف سیاسی میدانند. عبدالهادی خالد، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن این خانم پلیس از سوی برخی ها تشویق به چنین کار شده باشد.
ناگوار است و در باور است که خانم افغان که حاضر است خدمت کنه به وطن خود و بالاخره فکرش تغییر میخوره علی متحدین خود را استعمال میکنم، این خطر است که خودش به جدی پیگیری شوه و مسائل روانی خانم هم باید مطالعه شوه که خانم دچار مشکلات روانی نباشه، ولی به هر صورت اگر دچار اختلالات روانی هم باشه چرا خارجی را و مشاور میزنند.
دفتر مطبوعات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز از تحقیقات در این زمینه خبر دادند. در ماه هود سال گذشته نیز دو مشاور آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان به قتل رسید. طی سالهای جاری عمله نیروهای افغان بر اساکر بین المللی افزایش یافته است و بر اساس گزارش ها تاکنون بیش از 60 سرباز خارجی در این عملات جان باختند. پس از افزایش این عملات آمریکا روند آموزش نیروی افغان را برای چند روز موقت متوقف ساخته بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت داخله افغانستان میگوید گروه‌های مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت کشور را ندارند. این در حالی است که اخیراً نگرانی‌ها به خاطر افزایش این گروه‌ها به خصوص در شمال افغانستان بیشتر شده است. سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفته است در یک سال گذشته سلاح‌های بیشتر گروه‌های مسلح در ولایت شمال افغانستان جمع‌آوری شده است. جزئیات در گزارشی از سید فتی محمد بها.
وزارت داخله افغانستان نگرانی هایی را به جا می داند که گویا گروه های مسلح غیر مسئول پس از سال 2014 میلادی امنیت کشور را با خطر مواجه می سازند. سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد و گروه ها در حد نیستند که امنیت کشور را مختل سازند. با گفته صدیق صدیقی، جمع آوری سلاح از نزد گروه های غیر مسئول در صدر برنامه های آنان قرار دارد و در یک سال گذشته بسیاری از این گروه ها خلأ سلاح شدند. در این حال آقای صدیقی به افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور هشدار می دهد که اگر از تسلیم دهی سلاح هایشان خودداری کنند با عکس العمل جدی نیروهای امنیتی روبرو خواهند گردید.
متاسفانه نوزم دلته پلیستا خو هغه نسی کولای چې ولایت تهدید سی.
متاسفانه هنوز هم این گروه ها موجودند، اما آنان نمی توانند یک ولایت را با تهدید روبرو سازند. یک سال پیش در شمال کشور ما بسیار مشکلات داشتیم و در این ولایت چنین گروه ها بسیار زیاد بودند، اما حالا بخش اعظم آنان خل سلاح شده و این روند ادامه دارد. خواست من از آنان این است که از توانایی حکومت با خبر باشند، حماقتشان را کنار گذاشته و سلاحایشان را تسلیم کنند، ورنه با برخورد جدی پلیس و سایر نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد.
دی برخورد سر مخامخسی.
با آنکه از چند سال به این طرف برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در افغانستان ادامه دارد، اما به اساس گزارش‌ها هنوز هم صدها گروه مسلح در این کشور موجودند. گفته شده این مشکل در ولایات شمالی افغانستان بیشتر محسوس بوده و به اساس گزارش‌ها بیش از 300 گروه مسلح غیر مسئول در این مناطق فعالیت دارند. مسئول برنامه دایاک در شمال افغانستان نیز این مسئله را تایید کرده و میگوید که در جریان حدود 6 سال گذشته آنان نزدیک به 160 گروه مسلح را در این مناطق خلأ سلاح کردند. جنرال منان در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه های مسلح در شمال افغانستان دست به جرایم گوناگون زده و نسبت به طالبان خطر جدی برای امنیت این ولایاتند.
در ارتباط به امنیت شمال نسبت به طالبان خطرناکتر نیروهای مسلح غیر مسئول است. اونا در تمام ناامنی ها، در تمام بربادی های وطن سهیم هستند و ما طالبی که اگر ما مکاسب کنیم با گروپ های مسلح غیر مسئول، ما در شمال کشور کمتر طالب داریم نسبت به گروپ هایی که اونا غیر مسئول هستند و از طالب استفاده می کنیم.
گزارش های وجود دارند که بیشتر گروه های مسلح غیر مسئول در افغانستان از حمایت مقام های محلی و قماندانان سابق برخوردار هستند. در این حال گفته می شود که برخی از حلقات استخباراتی کشورهای منطقه نیز در تقویت این گروه ها نقش داشته و آنان را مسلح می سازند. اما وزارت داخله افغانستان دخیل بودن مقام های دولتی را در این زمینه رد می کند.
گزارش در رابطه با اظهارات مقامات وزارت داخله افغانستان را شنیدید که گفتند گروه مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت کشور را ندارند. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی برنامه دایاگ یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول را برنامه ناکام توصیف کردند. با گفته آنان حمایت مقام‌های محلی از این افراد و گروه‌ها سبب شده است تا این برنامه به صورت موفقانه تطبیق نشود. جنرال عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخله افغانستان و یکی از آگاهان امور امنیتی میگوید با توجه به وضعیت کنونی جمع‌آوری سلاح از نزد همه افراد غیر مسئول ناممکن است. توجه کنید به مصاحبه ای که سید فتح محمد بها با جنرال عبدالهادی خالد تهیه کرده است.
خود امید دایاک یک روند ریشخند بود که خواب زدن به چشم مردم افغانستان بیشتر مطرح از او بود و امو جاپان بدبخت به اینجا پیسهش به یک رقم مصرف کردن و او را مزعماتش توجیه دادن بودن. ورنه روند دایاک هیچ وقت یک روند ملی که نتیجهش خلق صلاح عمومی باشه و سپردن مسئولیت صلاحگیری را به سیستم‌های دفاعی امنیتی کشور تأمین کرده باشه هیچ وقت اینطور نبودم. چون خود گروه‌ها و شخصیت‌هایی که اونا گروه های مسلح داشتن اونا در قدرت بودن و در معامله با جامعه جهانی بودن، خصوصا غرب و ناتو. لذا هیچ وقت اینا هم نخواستن که خود خلق صلاح کنن و متحدین بین المللیشان هم نخواست اینا رو آزرده بسازن. برعکس این افراد از این گروه ها صلاح کنه خود را سپردن و امتیاز خوب گرفتن و صلاح نو خود را پیش خود حفظ کردن و معاملات مواد مخدر و سایر معاملات استخباراتی باعث شدن که در شمال افغانستان، مثلا شمال افغانستان، سلام و مهمات و تجهیزات نو جدید از تاجیکستان توسط مافیای تاجیکستان و روسیه و افغانستان سرازیر شود.
به نظر شما کیها اینا را تقویه میکنه و نظر شما است که مقام های محلی دست دارند در زمینه؟
در اینجا از سمدارای قدرت شروع، قدرت ملی تا قدرتمندان محلی، اینا هم میزیر و عذاب و گروه هایی که قدرت در قبضه داره و در کنترل خود داره، اینا کلی به این شریک هستن و دستگاه استخباراتی همسایه و اتا منطقه و جهانی اینا را تغذیه میکنه و تقویه میکنه. بیشتر از زمان دوران جنگ فیلن افراد مردم مسلح شدن و بدون شک رهبری این مسلح شدن گروه های جنگی دوران جنگ سرد میکنه.
خب جناب صاحب، از دیدگاه شما چقدر نگران کننده است موجودیت همتو گروه ها در افغانستان، بخصوص در شمال افغانستان؟
در تمام جغرافیای افغانستان این پنج شوره مسئله این بزرگترین تهدید بر حاکمیت قانون و عدالت در افغانستان همیستن. گروه های طالبان که علیه حاکمیت ملی و منافع ملی درگیر هستن، اونا آدرس مشهود دارند و اونا در ریشه در اجتماع ندارند و در داخل قدرت شریک نیستند. لذا خطر از اینا کمتر است، ولی خطر این گروه های مسلحی که هم قدرتشان است هم جامعه را در گرو گرفته، اینا به مراتب به شکلگیری حاکمیت قانون و عدالت اینا مضر هستند و تا زمانی که اینا خلق صلاح نشوند و حاکمیت قانون گسترش پیدا نکنه، افغانستان این خطر تهدید خواهد کرد.
مصاحبه بود با جنرال عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخله افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام بلند رتبه افغانستان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های سال در افغانستان پشتیبانی کند و در رابطه با تبدیل ساختن شورشیان طالبان به حرکت سیاسی با حکومت افغانستان هم‌عقیده میباشد. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته است از آرش همایون میشنوید.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که در تلاش‌های صلح و مصالحه با طالبان دخیل است، در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است پاکستان با این برنامه حکومت افغانستان که شورشیان طالب باید از یک نهاد نظامی به یک نهاد سیاسی تبدیل شوند حمایت میکند. بدین وسیله طالبان قادر خواهند بود تا در پروسه سیاسی افغانستان سهم گرفته و مانند سایر نهادهای سیاسی به طور صلح‌آمیز برای رسیدن به قدرت تلاش کنند. تا اکنون مقامات حکومت افغانستان با طالبان تماس‌های غیر مستقیم داشتند. اینک برخی مقامات حکومت افغانستان خوشبینی بی سابقه ای را در مورد پاکستان نشان می‌دهند که از مدت‌ها به این سو به پشتیبانی از شورشیان در افغانستان متهم است. به گفته مقامات افغان قرار است به زودی مذاکرات میان حکومت افغانستان و قطر در مورد چگونگی ایجاد یک دفتر طالبان در آن کشور آغاز شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز فیصله کرده است تا برای موفقیت پروسه صلح باید اقدامات لازم روی دست گرفته شده نماینده های واقعی طالبان به دفتر قطر معرفی شوند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت ها در زمینه ایجاد دفتر طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است که مقامات حکومتی افغانستان و قطر به زودی در ارتباط به چگونگی ایجاد دفتر طالبان در قطر و همچنان سند لایحه وظایف و مسئولیت های این دفتر وارد مذاکره شوند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مواردی را که میخواهد در این مذاکرات مطرح کنه موضوعی است که باید نماینده های طالبان که قرار است به دفتر معرفی شوند باید با ارائه اسناد معتبر و قابل اعتماد از جانب رهبری تحریک طالبان و جنبش طالبان باید به دفتر معرفی شود. تجربه که ما در اواخر داشتیم که دیدیم که پیام‌آوران صلح از جانب طالبان ترستا بودن و حملات انفجاری را انجام دادن، این باعث شد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این باره غور خود بیشتر کند.
این در حال است که مقامات افغان، گروه‌های اپوزیسیون حکومت، نمایندگان طالبان مسلح و حزب اسلامی حکمتیار به ابتکار یک مؤسسه فرانسوی به نام بنیاد تحقیقات استراتژیک در حومه شهر پاریس گرد هم آمده در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان تبادل نظر کردند.
گزارش را در رابطه با اینکه پاکستان می‌خواهد از تلاش‌های صلح در افغانستان پشتیبانی کند شنیدید، اما خبررسانی رویترز می‌نویسد برای ایجاد اعتماد بیشتر میان افغانستان و پاکستان لازم است اسلام آباد تقاضای کابل را در رهایی ملا عبدالغنی برادر بپذیرد. شش و 51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان میگوید بخشی از عضو مواد مصرفی و اجناس وارداتی در افغانستان غیر معیاری است. مسئولان این اداره امروز در کابل گفتند برای حل مشکلات اقدامات را روی دست کردند و تلاش دارند تا مسئولیت غذایی را به وجود بیاورند. در این حال شماری از باشندگان کابل نیز از بی‌کیفیت بودن مواد مصرفی مخصوصا مواد خوراکی شکایت دارند. سهل لیوال گزارش می‌دهد.
به گفته اداره مستقل ملی استاندارد افغانستان، یکی از دلایل عمده ای که مردم به مشکلات صحی مواجه می گردند، غیر معیاری بودن مواد خوراکی در بازارهای افغانستان است. مسئولین این اداره می گویند موادی که از سایر کشورها به افغانستان وارد می گردد، کنترل نمی گردد و این مسئله سبب ایجاد نگرانی میان مردم شده است. پوپل پوپلزای رئیس این اداره به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان جهت معیاری ساختن مواد مصرفی و اجناس بی‌کیفیت در کشور تدابیر خاصی را روی دست گرفتند.
تقریبا در حدود 13 کمیته تکنیکی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرده که در او نمایندگان ادارات زیربط دولتی، طور خصوصی مؤسسات علمی و اکادمی همراه ما همکار هستند. در کمیته‌های تکنیکی استانداردها تدوین میشه و ما از استانداردهای بین‌المللی استفاده میکنیم. خوشبختانه چون اداره انسا عضویت سازمان استاندارد جهانی ISO را داره، بنابراین ما مکلفیت داریم که پروگرام و کارهای خود مطابق قوانین ما وضع شده افغانستان و نیز با نظرداشت قوانین و مقررات سازمان استاندارد جهانی ISO عمل کنیم.
در حال حاضر بیشترین اجناس و مواد خوراکی مورد ضرورت افغانستان از کشورهای خارجی وارد کشور می گردد. به اساس گزارش ها سال گذشته تجار افغان به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار آمریکایی مواد غذایی و اجناس مورد ضرورت این کشور را از پاکستان وارد این کشور کردند. در کنار پاکستان، چین و ایران به ترتیب کشورهایی هستند که بیشتر تولیداتشان در افغانستان به مصرف می رسد. در این حال پایین بودن کیفیت مواد خوراکی وارداتی به افغانستان انتقادهای مردم را نیز برانگیخته است. شماری از باشنده های شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفتند:
بسیار اجناس به کیفیت زیاد است. شیر را ببینی، همچنان ملایی و اکثریت نمی چیزای پلاستیکی را که وارد میکنند و همچنان موبایل ها و اکثریت چیزا سامان برق تماما به کیفیت است.
اسمم سید مقصود، یک تن از دکانداران به قدر جواب شده که در قدمی هر جای برید یک چیز سیر نمیاد، خراب است، به کیفیت است.
تعداد زیادی از مردم از حکومت نیز شکایت میکنند که در بخش کنترل اجناس به کیفیت ناتوان است و با کسانی که اموال به کیفیت را وارد کشور میکنند هیچ گونه برخورد نمیکند.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش هم داریم در رابطه با روند دیگر تخریب مجسمه‌های تاریخی بامیان. وقتی که در ماه مارچ سال 2001 طالبان با راکت انداز و مواد انفجاری مجسمه‌های بودا در بامیان را انفجار دادند، پیروان بسیاری از ادیان و رهبران جهان این کار را محکوم کرده و آن را تروریسم فرهنگی خواندند. اما اینک با تشویق حکومت آمریکا، انجینران چینایی در نزدیکی معدن مس عینک همین کار را به شکل دیگر انجام می‌دهند. این بار مجسمه‌ها و معابد بودایی قدیم به نام بت پرستی تخریب نمی شوند، بلکه برای استخراج یکی از بزرگترین معادن مس جهان از بین می روند. واکنش ها در این زمینه چی است؟ فشرده گزارش نیویورک تایمز از سید سمی عباس.
در فاصله تقریبا یک ساعت از شهر کابل معدن مس عینک موقعیت دارد که قرارداد استخراج آن در سال 2007 با یک شرکت چینایی امضا شد. وزیر مالی افغانستان محمد عمر زاخلوال اخیراً بیان نمود که تا سال 2016 این پروژه سالانه 300 میلیون دلار را به اقتصاد افغانستان تزریق خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در سال 2009 به باستانشناسان بین المللی 3 سال وقت داده شد که آثار تاریخی را که در جوار معدن مس عینک وجود دارند تصفیه و تخلیه کنند. اما نبود پول کافی، کمبود تجهیزات و متخصصین سبب شد که این کار به سرعت لازم پیش نرود. از سوی دیگر بیرون کردن این آثار و حفظ آن مشکل است، زیرا هزاران مجسمه خرد و بزرگ بودا، تعداد بیشمار تصاویر شکنند و نوشته های چوبی در اینجا وجود دارند که باستانشناسان تا حال نتوانستند به دیوارهای پایینی آن برسند. تقریبا از قرن 3 میلادی تا قرن 9 افغانستان یک پل بود بین هندوستان و چین و در شکل دهی مذهب بودایی در آسیای میانه نقش عمده داشت. مانکای بودایی و صنعتکاران چندین معبد، محوطه و گنبدها را اعمار کرده و همینطور ورکشاپ ها و خانه ها برای کارگران معدن ساختند. یعنی حتی در آن وقت هم استخراج در معدن مس عینک جریان داشت. افغانستان در آن وقت میزبان گروه مختلط مذاهب بود. مسیحیان نستوری، زردشتای ایرانی، هندوها، یهودیان و در نهایت مسلمانان. به نوشته نیویورک تایمز، در تحقیقات اخیر در مناطق باستانی افغانستان از جمله مس عینک معلوم شده است که اسلام یک باره با شمشیر و آتش به افغانستان داخل نشده است، بلکه همچون یک موج آرام به مرور زمان بر این خطه دامن پهن کرده است. روزنامه می نویسد در آن وقت که اروپا در تاریکی به سر می برد، افغانستان یک مرکز تمدن، ثروت، صناعت و نوآوری های دینی به شمار می رفت که اعتقاد همزیستی در آن حاکم بود. به نوشته روزنامه جای تعجب این است که امروز چین که یک زمان مذهب بودایی از افغانستان با آن سرایت کرد، مرکز انتقال این مذهب را تخریب می کند. از سوی دیگر واشنگتن که تخریب مجسمه های بودا را محکوم نمود، نظاره می کند که چگونه حکومت کابل برای درآمد کوتاه مدت یک میراث قدیمی خود را قربانی می کند. به نوشته روزنامه در عکس العمل جهانی به خاطر ویران شدن مجسمه های بودا در بامیان، رهبر طالبان ملا محمد عمر با خونسردی گفته بود ما سنگ ها را شکستیم. این موقف تحمل ناپذیر بود و حالا هم هرچند افغانستان با مشکلات مالی جدی دچار می باشد، باز هم نمی توان این جفای فرهنگی به جهان را نادیده گرفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نگاهی به تحولات مصر داریم که قبل از اعلان نتایج همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید جنجال برانگیز در مصر، امروز قضات مصری شکایات را به بررسی گرفتند که در زمینه بی‌نظمی‌های موجود در جریان رای‌دهی با آنان رسیده است. فشرده گزارش رویترز در این زمینه را از آرش همایون می‌شنوید.
مخالفان قانون اساسی که عمدتاً توسط اسلامیست ها تدوین شده و توسط محمد مرسی رئیس جمهور مصر به عجله برای رایدهی ارائه شده است، خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد بی‌نظمی ها و تخلفات شدند. بر اساس سروی که توسط اخوان المسلمین که محمد مرسی به حمایت آنها به قدرت رسید انجام داده شده، با وصف آن که یک سوم حصه 51 میلیون نفوس مصر در همه پرسی اشتراک کردند، 64% به قانون اساسی جدید بله گفتند. یک شمارش انجام شده توسط مخالفان نتایج مشابه را نشان می‌دهد، اما آنها می‌گویند که در هر دو دور تخلفات گسترده صورت گرفته است. قانون اساسی جدید می خواهد با دوره حسنی مبارک که 2 سال قبل از قدرت سرنگون ساخته شد،
یک خط فاصل کشیده تهداب جدید را برای یک حکومت باثبات و دموکراسی تحت رهبری ملکی فراهم کند. اما جبهه رستگاری یا نجات ملی که در اپوزیسیون قرار دارد میگوید قانون اساسی جدید درز موجود بین لیبرال ها و اسلامیست ها را که مشترکاً حسنی مبارک را از قدرت سرنگون ساختند بیشتر ساخته، آشفتگی را طولانی تر می سازد که جامعه و اقتصاد مصر را فرا گرفته است. اگر مردم مصر به قانون اساسی جدید بله بگویند، تا 2 ماه آینده انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد و مرحله تازه‌ای از مبارزه بین اسلامیست‌ها و مخالفان آنها آغاز می‌شود. قاضی محمود ابو شوشا یک عضو کمیته بررسی می‌گوید در حال حاضر این کمیته نتایج همه‌پرسی هر دو مرحله و آرای مصری‌های خارج از کشور را گردآوری کرده، شکایات رسیده را مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته وی تا اکنون وقت اعلان نتایج همه‌پرسی تعیین نشده است و غالباً که روز دوشنبه نخواهد بود. امر حمزوی یک سیاستمدار لیبرال مصری میگوید قانون اساسی جدید مشروع و قانونی نبوده و آنها به تلاش‌هایشان در زمینه عدم پذیرش آن به طور صلح‌آمیز ادامه خواهند داد.
می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی اراری و دایرکتور تکنیکی پروگرام طاهر روشن، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.